دریا خان سره می اوسا باچا خان سره می واخلا سمت خان سره می وا
پچونو ولایتونو کې فلم ولې وطن کوي
پکتیا شو پکتیکا شو خوش شو چې سینما شتون ونه لري مینوال به کوم نشي
نور مطالب هم لرو په کابل کې د سرتورا بيقوره د شيري ټولګي مخکته نه وشوه د دې کتاب له شاعر جنید شریف سره د شعر په اړه شغیدلایم چې شعر څه شی دی تر دې مخکې به دې تراشم چې بيقوره شاعر دی وروته نه آشنا نوم وي لا بيقوره نه مطلب د اپیکورس مکتب دی چې په لرغون یونان کې بنسټ ایښودل شوی دی اپیکور یا اپیقور لمرګ نه ویری شي د اپیقور په باور د فلسفي هدف دا دی چې له خلکو سره مرسته وشي چې ش او آرام ژوند خپل کړی او ویل کیږي چې د اپیکور یا اپیقور د نظریات واغیزي د نړۍ پر مشهور فیلسوفانو لکه کارل مارکس جان لاک او یو شمیر نورو جوتی دی په ازادي راډیو مجله کې به فلسفي تنزو لوچ فلسفي راګرسو د شعر په اړه د شاغلي شریف د نظر تر شریکولو مخکې په کابل کې د کتاب د مخکتن راپور
په دې غونډه کې غنو فرهنګيانو برخه اخیستې و او د خاغلی شریف په شاعري په ځانګړي توګه په اوسنی چاپ شوی کتابي خبري وکړه د غونډې په پایل کې د خاغلی شریف ژوندلیک ولوستل شو ورپسې غونډې ته د خاغلی شریفه شریف او د خاغلی اکبر کارګر لیکنه هم راغلي وی چې ولوستل شو په غونډه کې حاضر لیکوالو هم د خاغلی شریف ته کتاب پاړه خبري وکړه د ویناوالو لړلې استاد نجیب منلای انور وفا سمندر چړندوی فاضل احمدی او استاد ګل رحمان رحمانی ادولې شو په غونډه کې د سرتورا بيقوره کتاب په مختلفو اړخونو خبرې وشوې استاد منلی وویل چې جنید شریف ډیره تکیه په افغاني فولکلور کوي خو په دې معنی نه چې ایوازې فولکلور یاد کړي بلکې په نوې ډول او د وخت لغښتن او نوې طرح سره په شعر کې برابرۍ وړاندې کوي
د ډیره تکیه په افغاني او خصن پښتني فولکلور کوي نو په دغه په شعر کې دغه څرګونه لیدل کیږي خو فولکلور په دې معنی نه چې فقط یوازې وچ یاد وشي دغه فولکلوري مفاهیم په نوې ډول باندې او د نوو غښتنو سره او د نوو طرحو سره کاروي دویمه ځانګړنه د شعر داده چې قلبونه ماتي او دغه د قلبونه ماتول د دې لپاره دي چې لستون کې د یو ډول ناشنا حالت سره مخامخ کی نو د چا خوخي د چا خوخي خدا په خپل یو حرکت دی یو ډول بغاوت دی چې دی کوي
ګل رحمان رحمانی بیا د خاغلی شریف ته شاعرۍ په اړه دا نظر لري
کله چې د شریف صاحب شاعرۍ کې تاسو ګورئ هتا د خپل نیکټای ته یو شعر لیکلای او خپل دفتر ته یو شعر لیکلای او بلې وخت ځانګړنه په فرمونو ماتولو کې ده چې د تر ډیره په آزاد شعر کې هم ځنې داس خبرې کړې دي چې د محتوا په لحاظ نور شعرونو کې کمې پیدا کیږي او کله کله بیا خپل د آزاد شعر په منځ کې یو دوه مقفا بیتونه راوړي فکر کوي چې وڅلوري زاده یو غزل دی یا بل څه دی کړي خپل په ځنو غزلونو کې بیا قافیه فریق دی आवाज ان فریق دی بل اختاوړي دی یو بل ځانګړنه ده
خاغلی شریف شریف په خپل مقاله کې د خپل ورور جنید شریف ته شاعري پر ځای ډیر تمرکز داغه پر ژوند کړی وو او دا یې ویلی وو چې جنید شریف کته هم کلونه کېږي چې وطن لري دی خو ځړې بیا هم لټولو سره تړلې دی
په کابل کې علوم اکاډمي د جنید شریف د نوي شعري ټولګي سرتورا بيقوره مخکتنه د چهارشنبه پورس وکړه د شاغلی شریف تر اوسه دوی پښتو شعري ټولګي یو دری ټولګه او یو پښتو دری مشترک ټولګه چاپ شوې ده د دې امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې ژوند کوي او په پانتون کې د ادبیاتو استاد دی د انګلیسي ژبې نامتو شاعر رابرټ فراست وایي کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات دا شو شعر که څه هم تعریفات هنر په بشپړ ډول نشي رانغاړلی خو د لویدیز ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې دا د شعر لپاره یو ډیر جامع تعریف دی له استاد جنید شریف څخه به واورو چې دې په دې اړه څه وایي
ما د پاره دا نوې تعریف ته خو راته ښکاري ځکه څه خبرم د نورو شاعرانو مبارک نو ترې څنګه وایلی خو زما په خپل شاعری کې دا د فکر مسله مضمون مسله او د فکر مسله مهمه ده نو عاطفه هم مهمه ده به ځل زه کوشش کوم چې د عاطفه د افراط نه ځان وژغورم
په شعر کې یو بل شی چې ډیر کره کتونکي وایي چې دا مهم دی هغه کلمه ده خو ځینې کسان وایي چې کلمات چې څنګه په څنګه سره یو ځای شي دا کلمات له یو بل سره ارتباط پیدا کوي، کلمه له یو شی سره ارتباط پیدا کوي، شی له شی سره ارتباط پیدا کوي، بیا هغه بل شی له کلمې سره ارتباط پیدا کوي، او حتی ځینې وایي چې په نوي شعر کې دغه ارتباطات چې څومره عمیق وي هغومره نوی شعر بهتره کیږي. ور سره په دې برخه کې ستاسو نظر څنګه دی؟
دا خبره زما ډېره خوښه ده. دا خو د ورته جوړښت پالونکي وایي که نه، سټرکچرلست، او د هغو ټول مسلک باندې بنا دی چې هر شی د بل شي سره رابطه لري. شعر د شاعر د ژوندون سره او د ټولنې سره او کلمات یو د بل سره په تېره دا د شاعر او د شعر او د ټولنې رابطه څېړل شوې ده. هغه په ډېرو مسلکونو کې ریالیزم کې خلک په دې خبرې کوي، خو دا زه فکر کوم چې د شعر په تعریف کې او په ارزیابۍ کې دا د رابطو خبره ډېره مهمه ده. د شعر او د عادي خبرو، د عادي محاورې او د شعر توپیر په دې کې پروت دی چې څنګه دا رابطې ژورې دي او مغلقې دي، او هر نوی شعر کې، هر نوی بیت کې دا رابطې بدلېږي.
په نړیوال ادب کې په تصویرونو کې د پنځو حواسو په استعمال ټینګار کیږي، یعنی وایي چې دا مختلف حواس باید په شعر کې وي. زموږ په شعرونو کې، په افغان شعرونو کې تر ډیره حتی په اکثرو مواردو کې یوازې سامیه حس لرو او باسره حس لرو. څنګه ستاسو په شعرونو کې دغه اصل ته تاسو پام کړئ؟
ما کوشش وکړم دا چې په زیات دا ټول د انزورونو خبرې، د انزور چې یوازې خود د لیدلو انزور نه دی، انزور خو د اورېدلو انزور هم دی. او د په تېره په شعر کې بیا د غږ انزور ډېر ماته مهم دی چې هغه هم سړی خلق دي. او نور دا د خوراک او څښاک د دغه انزورونه، دا ټول او د لمس انزور ټول مهم دي. دا ډېره پخه خبره ده زما په نظر. او زم په دې معتقد یم چې په زمونږ په شعرونو کې د دې شعر لږ احمال شوی دی.
په همدغه برخه کې ځینې کره کتونکي دا وایي چې که ټولو حواسو ته شاعر توجه وکړي، تصویري ژبه غني کوي، او په دې ډول باندې لوستونکی د شاعر په حسي تجربه کې زیات داخلي شي.
په دې باندې لږ باید سړی غور وکړي چې د هیڅ عنصر یوازینی انحصاري حق نشته چې د شریعت تعریف ورسره وشي، ځکه دا خو انصر زما په نظر انصر ډېر مهم دی. خو بیا ځینې نور کره کتونکي دي چې بیا هغو دپاره بیا نور شیان مهم دي، عاطفه مهمه ده او مضمون مهم دی. نو دا تر هغې اندازې پورې چې سړی دغه انحصاري موقعیت ورته ورنه کړي، دا زما په نظر ښه خبره ده چې د ټولو حواسو او په خپله د حواسو وزن په شعر کې زیات وي.
د دې تصویر په برخه کې د اروپا د یوه ناقد خبره مې څو وخت مخته لوسته، ما ته جالبه و د شاعرانو ته د تصویر په برخه کې دا لارښوونه کوله چې یو ځای ته چې عام خلک پکې ځي راځي ورشي، هلته وای ما هیډفون په غوږونو باندې شدی او ما چاته په موبایل کې څه لیکي، خلکو ته ګوري، د خلکو ژغونه او د طبیعت اوازونه اوري، چې هر تصویر ستاسو احساس و تخنو ممکن هغه تاسو شعر ته انتقال کړي. آیا فکر کوي دغه سی او حالت هم ممکن شاعر وحد سوی چې شعر ولیکي، او کنه شعر هغه د الهام خبره ده لدی سره ډیر ارتباط نه لري لدغه سی حساس سره؟
دا الهام په الهام باندې زمر متأكد نه یم. الهام شعر په الهام شروع هم شي، هغه الهام د مغزو او د کار او د ذهن د اغیز لاندې بل څه کې جوړیږي. نو زه فکر کوم شعر د کار نتیجه ده، د زیار نتیجه ده، د زحمت نتیجه ده. او دا چې سړی ګوري او یو شی پیدا کوي، هغه هم از ورته یوه پلمه جوړي لاړ شي او یو شی ووینې خوښ دي شي، یا یو غږ واوري چې خوښ دي شي، هغه درته یوه پلمه جوړېږي بیا نو پی شروع کوي او بیا ځې هغه د یو ډېر ښه شاعر انګلیسي شاعر ورزورت د هغه تعریف زما ډېر خوښ دی چې شعر په شعر شروع دغه کوم عبارت عبارت بدلوم خو معنا یې دا وه چې شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کېږي خو بیا هلته نه ختمېږي احساس چې درته پیدا کېږي هغه ځان سره وړي کوټې ته کور ته او کور کې یوازې ناستې په چوکۍ باندې هلته بیا شعر زېږي هلته ته بیا د عاطفې د مستقیم اثر لاندې نه یې ښه شعر هغه دی چې سکروټی نه وي او یېرېم نه وي د شپېرو او د سکروټو په منځ کې یو شی وي
د اکثره کره کتونکو په دې باندې د معاصر خصوصا په دې باندې ټینګار کوي چې شعر لکه څنګه چې اکثر افغانان باور لري چې الهام دی او یو مرغ راځي او ستاپو مغزو کې کښینی او تا ته شعر در کوي داسې نه دی شعر زحمت غواړي خواري غواړي او بیا بیا کتنه غواړي یعنی تاسو د دې پلوي کوي او په همدې باور یاست
بيخي سم ده په دې کې امکان لري چې زه د خپل تجربه تر تاثیر لاندې اوسم ځکه ما ته شعر زحمت دی زمون په کلچر کې خدای نشته چې د شعر اوله مساوده سره پیدا کیو بیا دوهمه مساوده او پوره مساوده هر څه په مغه یو شی دی ډېر خود په خودي غوندې یو شی دی خو په دې غربیانو کې سړی ویني چې ما څه لیدلي دي ډېر پاخه شاعران په کې یو شعر لیکي بیا په هغه باندې لس کاله وروسته کار کوي بل شی ترې جوړوي پنځه کاله وروسته بیا یې ته چې نظر ته کوي او بیا بل شی ترې جوړېږي نو دا خو که الهام وي خو په مغه ورځ باندې باید ختم شعر ختم شي
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبه په ورځ اته بجې ل آزادي رادیو
وړاندې شعر لرو د ډالۍ په نوم یو نسم خو مخکې تر دې د یو مهم اثر په اړه د اسرار الافغان په نوم کتاب باندې استاد حبیب الله رفیع کار کوي دا کتاب څلور نیم سو کاله په خالیکل شوی دی او د یو شمیر هغو شاعرانو نمونه په دې کتاب کې د هغوی لښون لیک سره ذکر شوی دی چې په پټه خزانه کې راغلي دي په ورستیو دوه کلونو کې یو شمیر کسانو د پټه خزانه پر اصالت شک څرګند کړی دی خو دا خلک د اسرار الافغان له کتابه خبر نه وو دا ازادي راډیوي مجلې په دې خبرونه کې مو د دې پخوانی کتاب لمت نه خبرو خو که پټه خزانه تراشم دا کتاب په 1923 کال کې د علامه عبدالحی حبیبي په سیار په کابل کې پښتو ټولنې چاپ کړ بیا لسیز وروسته یو شمیر لیکوالو لکه قلندر مومن شک وکړ او د پټه خزانه فلمي ځان په نوم کتاب یې تالیف کړ د مرحوم قلندر په جواب کې استاد حمیش خلیل او استاد آصف زمیم کتاب ولیکه او هغه موارد چې د قلندر مومن په نظر د شک وړ وو د هغه جواب یې ولیکه اسرار الافغان کتاب د پټه خزانه تیرو او نویو شکونو ته جواب دی پر دې کتاب استاد حبیب الله رفیع کار کوي لدوی به واورو چې اسرار الافغان څنګه کتاب دی
په یو زر دولس کال کې لیکل شوی او د پښتنو نه سو کلن تاریخ په کې بیان شوی دی په دې تاریخ کې د شیخ مکی بابا او د دې کورنۍ او د پیروانو احوال دی د دوی عرفانی فعالیتونه دی د دوی ادبی فعالیتونه دی د دوی اجتماعي فعالیتونه دی د دوی تصوفي فعالیتونه دی او د دوی هغه طریقه ده چې دوی چلولې ده تاسو پیږی چې شیخ مکی بابا په اومه هجري پیړۍ کې د زابل په ترنک په غاړه اوسېده هلته یې د عرفان اصولوک یو مکتب جوړ کړی و او دا لومړنی شاعر دی چې په پښتو کې تصوفي شاعري کړي لیکن د دې په اړه کې ډېر لږ معلومات وو یوازې پټې خزانې ولاندې یادونه کړې وه په مخزن افغاني کې یادونه وه داسې مفصل کار نه و کړی شوی په دې کتاب کې په ده د ده په کورنۍ د ده په پیروانو مفصل کار شوی او په څلورو پیړیو کې په اومه اتمه نهمه او لسمه هجري پیړۍ کې د دې کورنۍ د فعالیتونو ذکر دی
د دوی شعرونه هم په دې کتاب کې شته، د دوی شعرونو د شعرونو نمونه هم شته.
دا په اړه کې مفصل بحث دی، مفصل بحث دی په کې بوند یو فصل دی، او په دې کې لیکلي چې دا یو عارف انسان وو، شعرونه به ویل، رقص وو، د سما به کول هغه تصوفي رقص، سما به کول یو مجذوب انسان وو. ډېرې مفصلې خبرې پېښوي. د دې نه را وروسته بیا د ده نمسی شیخ کته معرفي شوی دی چې هغه په پټه خزانه کې د لرغوني پښتانه لیکوال بلل کېږي، د هغو په باره کې دی. بیا وروسته د ده په کړواسیانو کې شیخ قاسم دی چې هغه د بی بی نیکبخت زوی دی. بی بی نیکبخت د پټې خزانې یوه شاعره ده، او دلته هم یوه عارفه او عالمه ښځه ده، او د شیخ قاسم مور ده. هغه مفصله معرفي شوی، د ژوند سوانې پکې راغلي. نو په دې اساس دا یو داسې کتاب دی چې د پټې خزانې نه یې معلومات او مفاهیم وسیع دي، پراخه دي. ځکه په دې کتاب کې هم تصوفي مسایل راغلي، هم ادبي او اجتماعي مسایل. او هم هغه کسان چې په پټه خزانه کې لنډیز راغلي، په دې کتاب کې مفصل معرفي شوي.
ما مخکې دا پوښتنه غوښته چې وکم له تاسو، د شیخ متی د شعرونو نمونه هم په دې کتاب کې شته؟
د شعر نمونه یې نشته، یادونه یې شته، د شعرونه ویله او سما به کوله. ځکه په دې کتاب کې دا فارسي کتاب دی، ګرچې پښتانه لیکلی، ګرچې پښتانه لیکلی، لیکن داسې ښکاري چې د پښتو نشوي لیکلی. یوازې د شیخ متی بابا نه، د ډیرو کسانو د شعرونو یادونه کوي، وای چې بدله خانی می کردن، یعنی بدل بی ویل سما بی کوله، لیکن دې چا شعری نه دی راوړی. په ټول کتاب کې یو پښتو شعر راغلی چې هغه لیکلی دی، یعنی یو پای کې لیکلی دی، شیخ حسن بی متی به غیل کتلی په سبب له غیل سره تللی، داسې یو شعر. نو د دې نه ښکاري چې هغو سړي سره شیرونه موجود و، لیکن ته لیکلی نه شوی، په دې اساس په دې کتاب کې نه دی راغلی.
استاد رفیع، دا کتاب څرنګه پیدا شو؟
لومړی ځل چې کومه نسخه یې لاسته راغلی، د هغه د امام الدین په نامه د شیخ قاسم مسی د دې کتاب نه استفاده کړې ده. بیا په 1904 اتیا کې یو انګریز د دې کتاب کومه نسخه ترلاسه کړي، یغه نه استفاده کړي، او یوازې هغه برخه یې اخیستی ده چې پښتانه بنی اسرائیل، لیکن بیا هم ورکو. بیا څو کاله وړاندې د دې کتاب یو فوټوسټیټ نسخه چې هغه په کراچۍ کې په کباړ کې پیدا شوې، هغه کتابونه چې په تور خرڅېږي، د غورغشتي په نامه چا پیدا کړي و، بیا یې آغلی پروین ملال ته لیږلی و، او هغه هغه نسخه ما ته راولېږلې وه، مقاله یې پرې لیکلې وه، هغه راسره پرته وه. بیا مې یو وخت یوه ایراني مجله د دانش په نامه چې په اسلام آباد کې د ایران د فرهنګي مرکز له خوا نشتېږي، په هغو کې د دې کتاب یوه برخه نقل شوې ده، یو سړي کار پرې کړی، او په آسیا کې لیکلي چې د دې کتاب بشپړه نسخه په جرمني کې ده. بیا ما هغه یاداشت انځور صاحب ته ورکړو، هغه ولاړ پسې وګرځېد، هغه نسخه یې پیدا کړه. بیا د ودان صاحب په نامه د دوی یو دوست و، هغه پسې وګرځېد. بالاخره 15 میاشتې مخکې، یعنی کتاب تقریبا 14 کاله مخکې پیدا شوی، لیکن یو 15 میاشتې مخکې د کتاب بشپړه نسخه را ورسېده. اوس ما کار پسې شروع کړی، کمپوز مې کړی، مقدمه او تشریحات او تعلیقات په لیکم، ان شاء الله ډیر ژر به چاپ شي.
تاسو چې ډیر ژر به چاپ شي، څومره کار پاتې دی که چیرته یو څه په دقیق ډول باندې تاسو
اجازه درته وایئ؟ بله، کمپوزي شوی دی، کمپوزي شوی، او زما کار د مقدمه او د دې کار روان دی، منابع مې ورته کړی، غالبا یو شپږ میاشتې وخت ونی.
او څو مخه کتاب بشي؟
کتاب یو 800 مخه، په 800 فصلونو کې، د اووم اتم نهم او لسم هجري پیړۍ د صوفیان او د دې هغه سره تړلي صوفیان پکې دي. بیا وروسته سیاسي اړخ پیدا کوي، شیخ قاسم د عربستان ته ځي او د عربستان چې راځي تر هندستان پورې مریدان پیدا کوي. او کله چې اکبر پاشا ته دا خبر رسیږي هغه د شیخ قاسم د نیولو هڅه کوي، هغه بندي کوي، د هندستان چنار قلعه ته لیږي او هلته وفات کیږي. نو داسې یو سیاسي رنګ هم پیدا کوي. دا داسې وخت دی چې بایزید روښان لا نه و په پښتنو کې، دا لومړنی عرفاني نهضت دی چې 400 کاله یې دوام کړی او پیدا شوی دی. شیخ قاسم دی، بایزید روښان د وخت سړی دی، او د نور د ځینو مخکې اوومه او اتمه او نهمه پیړۍ کې د دوی اسلاف او پخواني مشران دي.
دا کوم تعلیقات چې تاسو په لیکلي دي د سبرخي هم پکشته چې لا هم ګونګ پات شوی، ځکه جن په خاني کتابونه خو په جنو برخو کې واضح ډیر نوي او جنو تشهات ضرورت لري.
په اول کې مشکلات وو، مشکلات دا و چې نسخه نیمګړې و او مقدمه یې نه و، مهم ټکی نو کله چې نسخه بشپړه شو اوس متن بالکل بشپړ دی، یعنی په ماتن کې یو کلمه هم نه دلویدلې، ټول حال شوی. ګرچه دغه د شخیل وستل ډیر سخت وغه او به ور رسیدلې وای د فوټوسټیټ والا، لیکن هغه اوس ټول حال شوی دی. البته ما چې کوم تعلیقات په لیکلي په غو کې اضافي تشریحات دي، مثلا د یو چا نوم راغلی، ما دغه په برخه کې نور معلومات هم راټول کړي. نو په دې اساس خپل کتاب ګونګ نه دی، کتاب خپل مطالب لري او یغو د تشریح لپاره او د توضیح لپاره او د زیات تفصیل لپاره ما مواد پیدا کړی.
کوم مواد چې تاسو پیدا کړی دي، مثلا له پټي خزانه سره مهم پرتل کړی دي؟
د پټه خزانه مخزن افغاني دغه وخت نور کتابونه چې په دې وخت کې لیکل شوی دي هغه ټول ته ما مراجعه کړی چې د دې سره په مطابقت کې بحث وشي.
لپټي خزانه سره ځینې برخې چې تاسو تطبیق کړي دي، له تاریخي پلوه، د تحقیق له پلوه، ستونزې پکې شته او کنه دقیق دي؟
هیڅ ستونزې نه لري. شیخ مهدی بابا پټي خزانه معرفي کړي او دلته ترغی مفصل دي. شیخ کاټه په پټه خزانه کې راغلي، دلته ترغی مفصل دي. بیبي نیکبخت بالکل په پټه خزانه کې ډیره لنډه یاد شوې، لیکن دلته بشپړه سوانی حتی د مارک تقریبی تاریخی څنګه د شیخ قاسم مور ده. د کتاب ټول فشار د شیخ قاسم دی او د ده په کورنۍ دی، ځکه په بینکبخت ډېرې خبرې شوي. او د دې په څنګ کې ډېر نور داسې کسان دي چې هغه د روحاني غورځنګ سره اړه لري یا د یوسفزو د هجرت سره تړلي دي. د دې کسانو ذکر هم راغلی، یعنی دا د پښتنو یو داسې تاریخ دی چې په سلهاوو شجری پکې راغلي، په سلهاوو نومونه پکې راغلي، په سلهاوو خزینه نومونه پکې دي. پښتانه کوشش کوي چې کتابو کې د ښځو نوم ونه لیکي، لیکن په دې کې په سلهاوو خزینه نومونه راغلي چې هغو تصوفي فعالیتونه یې کړي، ادبي فعالیتونه یې کړي، اجتماعي خدمتونه یې کړي. یعنی بیخی یو نوی کتاب دی، یو نوی خبری لیدی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
استاد رفی وی چې د اسرار الافغان کتاب پانی لمړی ځل شاعری او لیکوالي پروین ملال ته تسپارلې وی. لا اخلي ملال څخه به وورو چې د آزادی رادیوی مجلې اوریدونکو ته د دې مهم اثر د مونټلو کیسه وکړي.
اسرار الافغان په کراچي کې ماته د ژوند یو هغه شخصیت او فرهنګي شخصیت د عبدالعلي غورغشتي په نامه اوس وفات دي، خدای دې وبخشي. دا هغه چې وانه خلنو نه دا بس ما په هغه باندې زما په نس باندې د انصافي دا هغه ماته راوړي. څنګه چې هغه د فارسي سره ډیر بلد نه و او دا نن یې او هغه کړي و خو نوم یې لیکلې دی لاندې چې اسرار الافغان د پایپ هغه کې پانه کې. نو د ماته راوړې ول دا ته وګوره د دغه دغه اړیکه لري د پټي خزانې سره. نو ما دا ټوله ولوستي. دغه اسرار الافغان په نوم چې دی دا درې سوه اوویشت پانې وو او یوه بله هغه ورسره وه، یوه بله زمیمه د توفه قاسمیه په نوم باندې. اغم دا د فکر کوم د 200 د یو نیم سلو دغه سپمینس کې خو ساغه ما څنګه نسته نو اغم دوه نه و نو دا ما اول وستله ګرچې دغه پوټو کاتیم د سیاغه نه و ډیر واځي نه و
اوس ما دغه خوشتل پښتنه وکم لوستل کېده لوستل کېده او کنه چې نشانه ګون کو په
بله بله لوستل کېده نه خو دقت یې غوښت بیا ته ما ویل چې دا په لاهور کې یو رساله چاپ شوې ده په دغه نوم باندې نو ما مارتل ته دا راته راوړل د فکر کاوه زه په اردو باندې نه پوهېږم ما ته دغه عمره راوړه هغه چې هغه راوړله نو بیا ما لاهور ته دغه رساله بیا سعود الحسن روهیله په قوم یوسف سیدي د لاهور په هغه کې دی په ستره محکمه کې نو ما بیا هغه ته لیک ولیکې چې زه نور معلومات وکم د دې په اړه کې بیا هغه ما ته د لیک جواب راوسته و خو هغه څه هم بل څه نه و هغه صرف هغه کم انګریز چې هغه لیکلې ده په دې باندې یو لیکنه کړې ده د هغه په هغه باندې د هغه په ماخذ باندې دغه رساله لیکلې وه هغه اسرار الافغان نه ولیدلې نو بیا زه د کراچي بیا تقریبا یو کال پسې وګرځېدلم د کراچي نېشنل موزیم ته ولاړم د کراچي ارشیف مې پسې وکتې نور پوښتنې مې وکړلې مالکه دا ما پیدا کړې ته دې ځایو کې خو دا نه سو پیدا نو بیا ما دې باندې لیکنه وکړله هغه په الفت نجله کې مې چاپ شوې ده دا ما کابل ته راوړه د هغه مقالې سره هغه زما چې څه پوهه وه په هغه باندې په هغه معیار باندې د دې هغه هغه مې وکړه معرفي چې دا دغه کتاب دی دغه دی دغه دی
رفیع صاحب هم دې ته اشاره وکړه استاد رفیع هم دې ته اشاره وکړه خو دا کوم کالو
فکر کوم ما 2011 مو یاد ولسم
ستاسو چې کوم شان لدی کتاب راخستی وو کنه دا کتاب خو لا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی استاد رفیع کار پی کوي تاسو څه تر اخستی وو ل دې پټ خزانه په ارتباط کوم مهم ټکی ستاسو په ذهن کې شته چې په دې کتاب
کې دې کې دا خو دا هغه څخه را شروع کیږي مثلا دا د شیخ متی باندې دی دا کتاب د شیخ متی کتاب خو په هغه باندې دی په شیخ قاسم باندې دی نو بیا خو شیخ قاسم خود هغه اولاد کرزی به نیک و بیبینی که وقتی زوی دی نه پتا خزانه که چی هغه دا بیبینی که وقتی پانوم شاید دیگه زوی دی دا شیخ قدم زوی دی و دیگه زوی دی نو دا پرا د شیخ متی کورنی احوال دی په دې کې دوی ټوله هغه دي دغه سوفیان دی په اصطلاح په تصوف کې هغه دي نو بیا دغه د دوی ټول کورنۍ چې د ډیرو ښځو نومان په کښې کې دي د داسې ښځو نومان په کښې کې دي چې هغه وخت دوی متصوفې ښځې دي په پښتنو کې به تاسو تر اوسه پورې د داسې ښځو نومونه نه یې اورېدلې چې په تصوف کې هغه لري نو په دې کتاب کې شته او نو ټول په روایتو باندې هغه دی ما حتی د هغه کتاب ووایه دې ته د شیخ نظام الدین اولیا فواید الفوات په نوم باندې یو کتاب و هغه هم د فکر کوم د دغه څخه روایتونه اخیستي ول ځینې
دا هم په زړه پورې خبره ده چې له هغه سره څوک مقایسه کې نه پوهېږم دغه معلومات تاسو استاد رفیع سره سپارلی دي چې د پابل کتاب کې هم دې ته اشاره شته
خو ما په دغه لیکنه کې لیکلي دي او دا لیکنه د اوس ما ته کوم ټلیفون راوکړي زما سره په تماس کې شو هغه احمدولي اڅکزی چې د دې دا خبره ده هغه کې پورته شوله په فیسبوک کې هغه رفیع صاحب چې کندهار ته تللی وو نو هغه مقاله بیا ما ورکړل وویل ته دا مقاله راپیدا کړه ما تېرا کړه بیا ما هغه مجله پیدا کړه په خپلو کتابو کې بیا مې هغه د سره ورته مقاله مې ورته هغه کړله ما احمدولي ته ورکړه هغه په انټرنیټ کې هغه کړله پورته یې کړله نو زه نه پوهېږم چې رفیع صاحب به دا لیکنه لوستي یا به خبر شوی
نه رفیع صاحب ازادي راډیو ته وویل چې دا مقاله یې لیدلې ده او د دې په استناد هم د خپل کارونه کې او کارونه مخته وړي دي مننه
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
په دې خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم د ډالی پونوم د افغان شاعر امینه فنا په شغ شعر د امینه فنا تر اوسه یو شعر ټولګه د توبا تر سیورلاندې پونوم چاپ شوی
ډالی ژوند کې دا سیو څوک وی چې دردونه درډالې کړی تترجار ته ټول خوخی کړي دی غمونه در ډالی کړي ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې د زړه کې مات مغزی وي فقط درد حس کوي شي نور د مخبل نه پدی وي ژوند کې دا سی یو څوک خوي ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې د سم غم باران کړي چې په داسې حال دې پرېږدي چې د ځان ته ځان حیران کړي ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې یو ځل په مخه در شي درته مسک شي او بیا ژر درنه روان شي او ستا ژوند پرېوتی مر شي ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې په زړه دې لکه داغ وي که حالات څومره تیاره شي درته بل به دا څراغ وي ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې بایللی دې پرې زړه وي د ژوند ګل ته دې اوبه وي خو هغه تری خبر نهي ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې پل د لمر په پل وي چې رڼا دې د ژوندوی وي چې تیارو ته دې اجل وي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې په تا بې حده ګران وي عشق دې پاک که ایمان وي او سپېڅلی دې ارمان وي ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې هیڅ پرېښودی نشي ځان دې هېر او جهان هېر کړي او هغه هېروی نشي ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې دی ځي درنه روان شي ته دې اوښکې پسې شیندې د سفر ورته آسان شي که داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې هغه تللی جانان شي درد او مینه شي در پاتې یاد یې زړه کې جاودان شي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې رڼا ته دې نژدې کړي که له ځانه دې کړي لرې مولا ته دې نژدې کړي که داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي شاعري به دې ژوندۍ کړي مړو نغمو ته به دې سا شي زندګي به دې ژوندۍ کړي ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي ډېر ډېر څه به درته یاد کړي شاګردي به درنه واخلي تا به سم پوره استاد کړي ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي شکر شکر زه یې لرمه زه به ډېر څه ترېنه زده کړم زه مننه ترې کومه ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې له سترګو مې فنا وي شم ریاب کیه مریده او هوا لور پیر زماوی او هوا لور پیر زماوی جوند که داسی یو چوک خوی جوند که داسی یو چوک خوی چی دردونا دردالی کلی تتر جار رول خطه کلی دی همون دردالی کلی دی غمونه در ډالۍ کړي ژوند کې داسې یو څوک خوي
سالو نیزه چې دوی کڼې چاپ شوي وې له نږدې یو نیم کال وروسته درېیمه ګڼه چاپ شوه د دې ونیزم مرستیال عارف سنم وای چې د مالی ستونزو له امله د دې جریدې چاپ ځنډیدلې وو او اوس یې نیت ته چې په منظم ډول خبره شي. په کابل کې زما همکار لاغلی سنم سره د سالو ونیز پاړه ژغیدلې.
اغلی سنم، ځانګړتیا کومه موجوده ده لک تر لګه چې هغه د نورو سره توپیر ولري او تاسې یو نوی شی وړاندې کړئ؟
کوم لیکنې او کوم معلومات دي د مخ په دې ټولنه کتابو ګڼل کیږي او څوک دې ته جرأت نشي کولای چې دا داسې یو تر مخ ته کې او په دې داسې یو څه باندې یا لیکنه وکړي یا باس وکړي، نو موږ د څه ته ځای پکې ورکړی دی چې هغه د مخ په ټولنه کتابو دي څوک نشي کولای داسې یو څه ووایي او داسې جرأت وکړي. د دې لیکوالانو چې دي ټول زموږ خوندې دي، داسې یو څه ته مخ کتنه پکې کړی دی په نورو چاپی رسنیو کې او کتنه شوې ده خو دومره نه ده پکې شوې. معلومات مو ټول دي ښځو دي او د ښځو په اړه دي، ښځې او د خاوند د ګډ ژوند په اړه، د ماشوم د روزنې په اړه، همداسې د سنګسار په اړه او د نجونو د بدو کې د ورکولو په اړه. او اکثره مو داسې مېرمنې مو د هغې ژوند لیکونه د ښځو د لا هڅونې په خاطر، د مېرمنو د لا هڅونې په خاطر مو د هغې ژوند لیکونه پکې راخستې دي. نو دوی نورې مواسېږي چې د ټولنې لپاره خدمت وکړي او بېلابېل معلومات دي.
اغلی سلام، تاسو وړاندې یادونه وکړه د تابوګانو په اړه باندې چې داسې تابو چې لږ تر لږه د هغې ماتول سخت وي، تاسو د ماتولو هڅه کړې ده په بدو کې د خور لور ورکول یا لږ تر لږه د ماشوم روزنه یا د بېلابېلو خوړو پخول، هغه مسایل دي چې تقریبا تکراری دي، یعنی په بېلابېلو رسنیو کې په دې باندې لږ تر لږه د دوه سیزي یا لدین وړاندې بحثونه کیږي. نوې څه شی دي چې تاسو غواړئ مېرمنو ته وړاندې کړئ؟
نوې دي لکه جنسي ناروغیو په اړه باندې دي، لکه د ښځو د خاوند او د مېرمن د ګډ ژوند په اړه، دا همدا څه ډیرو موضوعاتو ته مو کتنه کړې ده.
هغه لسنم په دې ونیزه کې ادبي برخه هم شته، یعنی ادبیات هم خبروي پکې؟
بلې بلې، هو ادبي برخه هم پکې شته. په دې کې لنډې کیسې چې کومې چې موږ خويندو لیکلې وي، لنډې نو کټړی غاړي هم پکشته. دا دیتا مطلب دا د مخوند اوس کومې لنډې کیسې لیکلې وي مخترا لګل وي، دا هم پکې چاپو.
عارف سنم وای چې په سالو نيزي کې د نجونو او مېرمنو لنډې کیسې هم خبروي. وړاندې په ازادي راډیو مجله کې د تل په نوم خپلې ولنډه کیسې هم تاسو ته ما انتخاب کړې ده.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 10.5 صفه هم نیولای شي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو او د فلم هنرمندان وای په دې ولایت کې د سینما د نشټوالي له امله د فلمونو د صنعت پرمختګ ټکنی دی او د فلمونو د کتلو او وړاندې کولو لپاره مشخص ځای نشته. دوی لاړوند ادارو د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې
دوه دش کلن شیرولی فولاد چې د خوست ولایت اوسیدونکو دی، له تیرو څو کلونو راهیسې فلمونه جوړوي او تر دې مهاله یې په بېلابېلو موضوعاتو اووه فلمونه جوړ کړي. دی وایي په دې ولایت کې د سینما د نشټوالي له امله یې فلمونه بازار نه لري.
اخیری فلم می جنایت ته چې دغه می ډیر مشهور فلم دی، د کابل سینما نه وړاندې شوی دی. پکتیکا شو خوښ شو، دلته ډیر مینوال لرونه چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي.
خغله فولاد وای ک افغان فلم او اړوند ادارې په دې ولایت کې د سینما د جوړولو لپاره هڅه وکړي، ورسره بعد فلم صنعت هم وده وکړي او خلکو ته بعد موثرو او پیغام لرونکو فلمونو په تولید کې هم زیاتوالی راشي. یو شمیر خوستی ځوانان چې د فلم لیدلو مینوال دي هم په دغه ولایت کې د سینما د جوړیدو غوښتنه لري.
موږ د خوستی ځوانانو دغه غوښتنه ده چې دغه سینمایي فلمونه دلته راوړل شي.
د خوست په خر کې جوړ شوی د جرګو تلار چې په اخترونو، ملي، مذهبي او نورو ځنګړو ورځو کې پکې غونډې، کانفرنسونه او نور مراسم جوړیږي، یو وخت د فلمونو او تمثيلي نندارو شاهد وو خو ډیر دوام یې ونه کړ. خغلی فولاد وایي څو کله وړاندې له کوز پښتونخوا مختلف نارینه او ښځینه هنرمندان راوبللي وو څو په دې تلار کې فلمونه، تمثيلي ټوټې، موسیقي او هنري نندارې وړاندې کړي، خو د دې ولایت د دیني علماو ځینو شوراګانو یې مخالفت وکړ او پروګرام ترسره نه شو. خو فرهنګي فعال قسمت الله همت بیا وایي چې په سینما کې د سالمو هنري او تعلیمي فلمونو د نندارې وړاندې کولو مخالفت باید ونه شي.
په دې برخه کې د فرهنګ لپاره کار شوی وي، د هنر لپاره کار شوی وي، او د سینما له ډګره خوستوال خپل لوبغاړي ولري، خو ولې دې برخې ته توجه نه ده شوی؟ او ځوانان په تیره موږ غوښتون کې تر څو پر امکاناتو سینما دې جوړ شي، یوه نه یو څو دې جوړ شي تر څو خلک له دې برخې مستفید شي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ازادي رادیو ته وویل چې په خوست کې د جرګو تلار ودانی د سینما لپاره جوړ شوی و، خو د همدې مخالفتونو له امله اوس مهال ترې د جرګو تلار په ډول ګټه اخیستل کیږي. نوموړی وایي تر اوسه کوم چا د سینما د فعالیدو غوښتنه نه ده کړې، خو وایي په دې برخه کې به خپلې هلې ځلې ونه سپموي.
تروسه داسې غوښتنه هم نه ده چا تر سره کړي چې په خوست کې د سینما فعال شي. که کله موږ تشکیل واخیستو د دې برخې، د سینما د برخې یا د افغان فلم د برخې، نو بیا به د سینما په فعالیدو فکر کوو.
د یادونې ده چې د خوست د جرګو د غتلار هم شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د همدې تلار په نږدې سیمه کې د پولیسو د ځنګړو ځواکونو پر ودانۍ د موټر بمونو او ډلیز برید په پایله کې تخریب شوی او دا مهال د استفادې وړ نه دی. د خوست د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي د دې تلار د بیا رغونې لپاره پلان لري، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
دایمن سره میوسا، دریا خان سره میوسا، باچا خان سره میواخلا، سمت خان سره میواخلا.
دا شخص چې وخت په چکچکو بدرګه کیده دا یو لسم کال دی چې غلی شوی. اجمل خټک د 2010 کال د فبروري په ومه وفات شو. د خپل 15 کال عمر لوی برخه په سیاست کې تیر کړ. په دې ډګر کې له پاچا خان نه اغیزمن وو. د خدای خدمتګار تحریک غړی وو، بیا د نېشنل عوامي پارټي له مخکښانو څخه وو. د ژوند شل کال په افغانستان کې هم تیر کړی دی. د پر شیر هم سیاست وزیر غړول دی. د غیرت چیغه کتاب کې د خپل خاورې د ازادۍ لپاره حماسي شعرونه ویلي دي. ادبی ډګر کې د دیار لس کتابونه او اتلس رسالې چاپ شوې دي. اجمل خټک د خپل ژوند په وروستیو کې چې صحت یې شنه وو، په خپل ژوند لیک پوښتو. شای په دې کتاب کې د افغانستان او سیمې د وروستۍ نیمې پیړۍ له پوسړه پورې رازونو پرده جګه شوې وي. یو شمېر ناقدان وایي سیاستوال د تاریخ جز کیشي او تاریخ د هنرمند برخه ګرځي. مثلا وایو د خوشحال خټک په زمانه کې داسې شوي وو. وړاندې د تلپنوم لنډه کیسه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په لړ کې مزړه کېده لکه مرغۍ وزري وکړم. سترګې مې نن شاوخوا سمنه ویني. نور کله به په پارک کې سهار خلک ښکارېدل چې منډې وهي. لږ ورو شوم. هغه نجلۍ چې کله یې برکسور کله یې تکسور کمیس اغوستی وي زما تر څنګ تېره شوه. لاس یې پورته کړ، پسې تیز شوم. لکه په سمندر کې چې مرغه په کشتۍ پسې شي، ورنژدې شي ورنژدې شي، زړه یې وشي چې کښېني، خو بېرته له ویرې وسر ټپ وهي هسک شي. د دوی کور به چېرته وي؟ ستا یې د دوی په کور څه؟ ورو شوم. راځه ورته ووایه په دې لړه کې تیزه مسخله، وبه پرځې خوش به شې. ورګړندی شوم، درې لارې ته ورسېدم. ښي لاس ته وګرځم که چپ ته؟ پرون دا چپ لاس ته تاو شوه، هغه ورځې بیا دې بلې خوا ته تېره شوه. ښي خوا ته ګړندی شوم، چې څومره تېزېدم دید مې کمېده. راوګرځېدم، د درې لارې دې بلې خوا ته مې منډه کړه. دا ورکه شوه، تشیو ته مې لاسونه ونیول. سانیولی د کور په لور رهي شوم. سبا چې هوا رڼا شي خبرې به ورسره وکړم. څه پلمه به کوم، نن خو لا د لړې خبره ده. د کوټې په منځ کې کړوپ ودرېدم. نن مې تر نورو ورځو 15 دقیقې ډېرې منډې وهلې دي. د خولو بوی مې حس کړ. تشناب ته تېر شوم چې شاور وکړم. پا عینک مې د شقیقو پر سپینو ویشتو پاتې تور ویشته رابرسېره کړل، خو سپین نه پوهېدل. د تشناب له کړکۍ مې کوڅې ته وکتل. د سړک د غاړې څراغ لامړ نه دی، په لړه کې خپ ښکاري،
لکه رون ما شام چې چار شام لگولی وی خو ما شام نده دیکشن بی سهار ده. تربل راوی ادبی مجلی مو زحمت شیبر په خدای سپارم. شدی وی
مننه چی ازادی راڈیو واورید.